آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگټن دی نن د شنبه ورځ ده او د 1340 نوې مریض کال د لړم محمد چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټه سره برابر دی کی د مهمو خبرونو غټ ټکی
د ننګرهار د اچین پولیس والی کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو پر ضد پاتون سوي دي په بغداد کې د امریکا د پوز په پخوانی اډې باندې راکې دي بریډ سوي دي شل کسه پکښې وژل سوي دي او د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د جمعې په ورځ په بریډ کې 40 کسه وژل سوي او سل کسه نور په سوریې کې ټپیان سوي دي
په واشنگټن کې دا وخت ماخوستن 9:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت سهار 6 بجې کېږي د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کېږي د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وای د هغو کډوالو په مرګونو کچه سږکال زخته زیاته شوې ده چې د جنګونو او فقر له امله اروپا ته د مدیترانې په خطرناکه لاره سفرونه کوي او ملګري ملتونه وایي چې د سوریې په سلګونو زره بې کوره شوي خلک په ډېر بد حال کې په خپل هیواد کې دننه ژوند کوي لومړی له حسیبه له کوزینه خبرونه واورئ
د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت د چین پولیس والی کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو پر ضد سیمه ییز خلک راپورته سوي دي او پاتون یې کړی دی دا چین ولسوالی ولسوال حاجی غالب امریکا را غشنا رادیو ته په امریکا کې ول چې شاوخوا 500 سیمه ییز خلکو د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې برخه اخیستي د چین ولسوالی چې د پاکستان سره په سرحد کې پرته ده په دې ورستیو کې پکښې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو زیات حضور حس کیږي په بغداد کې د امریکا د پوز په یوې پخوانۍ اډې باندې راکټي برید سوی دی د ایران د اپوزیسیون د یوې طبي سوي ډلې شل تنه پکښې وژل سوي دي د هغو کسانو هلته پناه وروړې وه په دې برید کې څو تنه عراقي ځواکونه هم وژل سوي دي تر اوسه پورې هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی برید د خلکو د مجاهدینو په نامه د سازمان پر ضد د پنجشنبې په ورځ ناوخته وسو د دې ډلې غړي د ایران د مذهبي ډلو سره سخت مخالفت لري د عراق امنیتي چارواکي وایي چې په دې کم باندې 15 راکټي بریدونه سوي دي د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه برید غندلی دی د سوریه د بشري حقوقو د څار د ډلې د ریپورت لمخې پرون د جمعې پورې 40 کسه هغه مهال ووژل سول چې د سوریې حکومتي ځواکونو د حکومت د مخالفینو پر سیمو باندې د میزایل توغندي وروویشتل د څار دغه ډله وایي چې په برید کې لږ تر لږه سل کسه ټپیان سوي هم دي برید د دمشق په شمال ختیځ کې د دوما په سیمه کې سوی دی د څار د سوي ډلې ویلي دي چې د وژل سویو کسانو شمیر شایي تر دې هم لوړ سي دغه وخت راهیسي چې د سوریې جګړه پیل سوې ده تر اوسه پورې په دغه هیواد کې تخمینا 250,000 خلک وژل سوي دي یو فلسطینی سړی پرون د جمعې په ورځ د بیت المقدس په ښار کې د اورګاډي د سټیشن د باندې یو امریکایي په چاقو ووهي او ټپ یې کوي امنیتي ځواکونو برید کوونکي په سیمه کې وویشتي او بې وژي پولیس وایي چې په نښته کې یو اسرائیلي کس هم ټپي سوی دی د جمعې په ورځ وختي دوه فلسطینیان وروسته له هغه نه وویشتل سول چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې باندې یې برید وکړي د اسرائیلو د پولیسو یو ویان ویلي دی چې یو برید کوونکي وژل سوی او بل یې ټپي سوی دی په برید کې د پولیسو یو افسر هم ټپي سوی دی د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو کوچنی ډله به د سوریې شمال ته ولېږل سي چې د سوریې د اپوزیسیون د ډلې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په روانې جګړې کې مرسته وکړي دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونو سوریې ته ځي سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ د 500 ځانګړو امریکایي ځواکونو د لېږلو پرېکړه منظور کړه دغه ځواکونه به د سوریې د حکومت ضد سیمه ییزو ځواکونو سره د چارو په همغږۍ کې مرسته وکړي او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت پر ضد د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې به فعالیت کوي د جرمني د باندنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینر د اروپایي اتحاد پر نورو غړو باندې غږ کوي چې د کډوالو په برخه کې د پخپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د سرحداتو د ساتنې یو ګډ سازمان دی رامنځته کړي چې په لړ کې د کډوالو بوج په ګډه واخیستل سي هغه داسې وویل
دا زند ویر نوخ نیشت اونزره افاسونګ بلایبت
د لومړنیو مراکزو درلودل ضروری دی خو کافی نه دی. که چیرې موږ یو داسې سیستم رامنځته نه کړو چې د اروپایي اتحاد ټول غړي په ګډه دا مسؤلیت په غاړه واخلي او کډوال پر هیوادونو باندې عادلانه وویشل سي. په داسې حال کې چې ښاغلی شټاینر د پنجشنبې په ورځ د یونان د ولسمشر پروکوپس پالوپولوس سره په پلازمینه اتنس کې وکتل، نور کډوال یونان ته د راتلو په حال کې و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دغه هیواد د سنا د مجلس لخوا د دوو کالو دپاره د بودیجې د تصویبولو ستاینه کړې ده. هغه ویلي دي چې کانګرس د امریکا د پرمختګ په لار کې د خنډ اچولو پر ځای مرسته کولی سي. په امریکا کې د جمعې په ورځ په مالي وخت د سهار پر درو بجو سناتورانو د بودیجې او د حکومت لخوا د پور اخیستلو د حد لایحه تصویب کړه. دغې لایحې ته 46 موافقې او 15 دیش مخالف رای ورکړل سی بی. په ولیکلي بیان کې ولسمشر اوباما ویلی دی چې بودیجه به دفاعي سکتور پیاوړی کی او د پانګې اچونې او د کارونو د پیدا کولو په برخه کې به هم مرستې وکړي. او د چین د سمندري ځواکونو کمانډان خپل امریکایي انډول ته ویل چې که امریکا دغه په قول خپل پارونکي عمل ونه دروي، نو د چین په جنوبي سمندرګي کې یوه کوچنۍ حادثه کیدای سي چې د جګړې سبب سي. د چین د سمندري قواو د بیانیې له قوله د چین د سمندري ځواکونو کمانډان اډمیرل وو شینګلی دا خبره د امریکا د سمندري عملیاتو د مشر اډمیرل جان ریچردسن ته د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې کړې ده. دغو دواړو پوځي چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د امریکا یوه جنګي کښتۍ د چین لخوا د جوړې سوي مصنوعي ټاپو 40 کیلومترۍ ته رسېدلې وه. بل پلو ته په حاکې نړیوالې محکمې د چین په خلاف او د فلیپین په طرفداري فیصله کړې ده او ویلي دي چې د چین د جنوبي سمندرګي د ملکیت په اړه به قضیه واوري. د هاګ نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ ویل چې دا قضیه د سمندرګیو د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د میثاق د تعبیر په هکله د اختلافاتو په اړه د نه دغه موضوع په هکله پاره ده. نو دغه موضوع په هغه موضوعاتو کې شاملېږي چې د هاګ محکمې څېړلی سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم ریپورت ورکوي کوم خلک چې لمنځنی ختیځ او ځینو نورو ملکونو نه اروپا ته د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره د رسېدو کوښښ کوي او په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، سږ کال یې د مرګونو کچه له حده لوړه شوې ده. د 2014 میلادي کال ریکارډ یې مات کړی دی. دغه نړیوال سازمان وایي چې سږ کال 3,350 کسانو اروپا ته په لاره د سفر په دوران کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. پروس کال 3,290 کسان په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي. لبلې خوا د بشري چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو اداره اوچا وای کوم ملکی وګړي چې په سوریه کې د وسلوالو شخړو او جنگ په نتیجه کې په خپل هیواد کې دننه له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي، د ژوند شرایط یې ورځ په ورځ ضیق کیږي، وضع مخ په خرابېدو ده. له جنیوانا د خبریالې لیسا شلاین د رپورټ غټ ټکی به زه سر سلیمان شاه تاسو دروورم. د مهاجرت نړیوال سازمان رپورټ ورکوي چې د ژمي د موسم د رارسېدو له امله هوا مخ په سړېدو ده، خو له ترکیې نه چې د سمندر په لاره د سوریې او ځینو نورو ملکونو مهاجرین اروپا ته د تګ په تکل د ختیځې مدیترانې په لاره د یونان د لباس او ساموس ټاپوګانو په لورې د رسېدو هڅه کوي، د کښتیو د ډوبېدو له امله د مرګونو کچه له حده لوړه شوې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې یوازې د تیرو 3.5 هفتو په موده کې 415 سړي، ښځې او ماشومان په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان وایان جویل میلمن وای داسې ښکاري چې د اروپا د نیمې وچې له ساحلونو سره څیرمه په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې د دغو بې اسرې او بې وزلو مهاجرو په مرګونو کې هیڅ قسم کموالی په سترګو نه راځي. نوموړی وای
We know of at least 22 off Greece in addition to almost that many
نوم تا پته لګېدل دا چې تیرو څلور شو ساعتونو په موده کې د یونان له ساحل سره څیرمه کم تر کمه 2 کسان په سړو اوبو کې ډوب شوي دي او په اغلب ګمان سولېخ د جمعې په سهار په اسپانیا کې مړ شو. موږ په دې اړه ډېر زیات اندېښمن یو ځکه چې موسم سړېږي او داسې نښې او نښانې نه لیدل کېږي چې د دغو مهاجرو ډله ییز مرګونه به زر پای ته ورسېږي. څوک کښتۍ چې له مهاجر نه ډک وي په سمندر کې ډوبې شوي دي. زیات شمېر کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د اکتوبر 28 په خاصه توګه سا کال د مهاجرو د مرګ ژوبلې په حساب تر ټولو خونړۍ ورځ ثابته شوه. دوه کښتۍ د یونان د لباس له ټاپو سره نږدې په اوبو کې ډوبې شوې او دوه نورې کښتۍ چې د لرګو نه جوړه شوې او 1500 مهاجر پکې سپاره وو د اګاډسون له ټاپو سره نږدې د سمندر په طوفاني بو کې غرق شوې. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR خبرداري ورکوي تر څو چې په سوریه کې د دوامدار جنگ او ظلم او تیری له امله هر ورځ په زرګونو ولسی وګړي اړ کېږي چې اروپا ته مخه کړي. په سمندر کې به د مرګونو پیښې هم زیاتېږي او کمی به نشي. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د دغې نړیوالې ادارې ویان اندریان ایڈوارد وای لازمه ده چې د سمندر د خطرناک لارې پر ځای د دغه بې وزلو او محتاجو خلکو لپاره اروپا د سفر لپاره مسؤونه او خوندي لارې ولټول شي.
There also has to be a much more determined and concrete search for legal avenues for people to make this journey.
ډیر ضروری ده چې اروپا ته د سفر لپاره د یوې قانوني او خوندي لارې د لټولو لپاره پوخ عزم او کلکه اراده موجوده وي. مونږ ګورو چې په سلګونو کسان هر ورځ د سمندر په خطرناکه لاره او یا په وچه اروپا ته د رسېدو کوشش کوي. یو شمېر خپل هدف ته د رسېدو نه مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان ویل هغه مهاجرین چې بخت او تاریخ ښایي کله چې یونان ته ورسېږي په اوږدو قطارونو کې د خپل نوبت انتظار کوي چې لویدیځ اروپا ته د سفر نه مخکې خپل نمونه ثبت کړي. د کډوالو د نمونو ثبتولو او توقیف مرکزونه باید د دې ظرفیت ولري چې په کم وخت کې د هغوی کارونه خلاص شي او نوي کډوال چې راځي د هغوی غم وخوړل شي. ګورو چې څوک به د دومره غټ کار کولو ته زړه ښه کړي او په کولو کې به لومړیتوب وکړي. په عین وخت کې خبریاله لسلاشلاین په خپل یو بل رپورټ کې چې له جنیوا نه د امریکا غږ لپاره رالیږلی دی د ملګرو ملتونو د مامورانو له قوله وایي کوم کسان چې په سوریه کې دننه بې کوره شوي دي د ژوند وضع یې ورځ په ورځ خرابیږي او له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د انسجام اداره اوچا وایي چې د سوریې په جنگ ځپلو ښارونو کې چې کوم ولسي وګړي ژوند کوي ژوند یې دومره تنګ دی چې په عاجله توګه مرستو او مسؤونیت ته اړتیا لري. د اوچا ماموران وایي دا وخت 1.5 میلیونه خلک په سوریه کې بند پاتې دي چې د دې جملې نه سم نمایي ماشومان او ښځې دي چې په سخت غربت کې ژوند کوي. یوازې د 13 میاشتو په موده کې د سختو جګړو په نتیجه کې د خلکو سره 1.2 میلیون نور بې کوره شوي خلک هم ملګري شوي دي. غوڅ اکثریت یې هغه کسان دي چې څو ځلې له یوه ښارګوټي نه بل ښارګوټي ته پناه وړې ده. دغه خلک له هر قسم خوراکي او روغتیایي سهولتونو نه محروم دي او ډېرې د لوږې د خطر سره مخ دي. 3.2 میلیونه نور په ګاونډۍ ملکونو کې د مهاجرت شپې او ورځې تیروي.
لیسا شلاین فور وی او ای نیوز جنیوا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
توقع کیږي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان به د عدالت او پراختیا د ګوند لپاره په انتخاباتي مبارزه کې مهم رول ولوبوي. که څه هم چې د غواړي د جمهور رئیس په توګه پاتې شي د جمهور رئیس په توګه بېطرفه پاتې شي خو دا منل شوی چې نوموړی یو بې جوړې مبارزه کوونکی دی. پام وکړئ په دې اړه د استانبول نه د امریکا غږ د خبریال ډورن جونز رپورټ ته.
جمهور رئیس اردوان هیڅکله دومره زیات آرام نه وي څومره چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د رای ورکوونکو په منځ کې وي. په عمومي توګه دا منل شوی ده چې دا د انتخاباتي مبارزې په هنر کې بې جوړې دی او د عدالت او پرمختګ ګوند په عوامو باندې تکیه لري. اردوان د 1994 کال نه راپدې خو په انتخاباتو کې ماتې نه ده خوړلې. مګر د دې حقیقت سره سره جمهور رئیس په دغې وروستۍ انتخاباتي مبارزه کې ځان شاته کړی دی. د عدالت او پرمختګ ګوند مبارزه کوي چې په پارلمان کې هغه اکثریت بیرته وګټي چې د جون د میاشتې په انتخاباتو کې د لاسه ورکړی و. په بروکسل کې د کارنګي د انسټیټیوټ استاد سینان الګین انوای اردوان د جون د میاشتې له انتخاباتو نه درس اخیستی دی چې ښایي دا رنګه انتخاباتي مبارزه معکوسه نتیجه ورکړي. اولگین زیاتوی.
اردوغان از ای پولیتیشن هو ریلایز وری مچ اون پولینگ. He understood if he campaigns on behalf of a political party, that doesn't necessarily help the popularity of that party.
اردوغان یو سیاستمدار دی د عامه افکارو په سرویګانو باندې تکیه کوي. د پدې پویږي چې کده سیاسي ګوند په نامه انتخاباتي مبارزه وکړي، نو ضرور نه ده چې د ګوند د شهرت سره مرسته وکړي. د دغه ټکی په نظر کې نیولو سره اساسي قانون له جمهور رئیس نه غواړي چې باید بی طرفه وي. جمهور رئیس اردوغان باندې د جون د میاشتې په انتخاباتو کې انتقادونه وشولو چې د عدالت او پرمختګ ګوند لپاره ښکاره انتخاباتي مبارزه کوله. تقریبا هر ورځ غونډې کولې، مخالفینو ډیر وخت دا کوله چې د خلکو د پیسو نه کار اخلي، مګر د ډیر کم مهم تماس نیولو سره په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. د له هغې غوښتنې نه هم تیر شوی دی چې د پارلمان په زیات قدرت جمهور رئیس ته ورکړی شي. د عامه افکارو د سرویګانو له مخې دغه نظر ته رای نه ورکول کېدی. په حقیقت کې مخالفین ادعا کوي چې اردوغان غواړي ترکیه یو استبدادي دولت کړي. داسې ښکاري چې دغه ادعا ډېرې انتخاباتي حوزې ډار کړې دي. سیمی ایدیز چې د ترکیې د جمهوریت په ورځپاڼه کې سیاسي لیکنې کوي، وایي حتی د جون د میاشتې په انتخاباتو کې د اردوغان د رول په سر د عدالت او پرمختګ په ګوند کې ناارامي وه. It is an away.
I think many AKP strategists and senior AKP members have admitted this openly. He appeared to be canvassing not for the AKP.
زه فکر کوم چې د عدالت او پرمختګ د ګوند استراتیجستان او دغه ګوند لوړ رتبه غړي په څرګند توګه دا مني چې دا ښکاری دی د عدالت او پرمختګ د ګوند د ګټ لپاره تبلیغ نه کوي، بلکې د خپل ګټ لپاره تبلیغ کوي. یعنی دا چې د خپل مشري لپاره چې غواړي اساسي قانون بدل کړي. که څه هم چې اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند غړی نور نه دی، او په عمومي توګه دا منل شوې ده چې دی په ګوند باندې کلک کنټرول لري، مګر څارونکي پیشګویي کوي چې که د عدالت او پرمختګ ګوند په پارلمان کې اکثریت لاسته رانه وړي، نو کېدای شي د جمهور رئیس د رول په سر د ګوند سره تاوتریخوالی مخې ته راشي.
Oh, baby.
دا د امریکا غا واشنگتن د مخوستن نه بجی او یو پنځوس دقیقې دي که څه هم چې د متحده ایالاتو حکومت په خوا اعلان کړی چې سوریې ته به یو امریکایي عسکر هم ونه لیږي، خو سپینې ماڼۍ پرون اعلان کړی دی چې د سوریې شمال ته د خاصو عملیاتو یوه وړه قطعه لیږي چې د سیمه ییزو ځواکونو سره یو ځای د داعش په خلاف په جګړه کې مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون د جمعې پرس اعلان وکړ چې جمهور رئیس باراک اوباما د سوریې شمال ته د 500 کمانډوګانو د لیږلو امر کړی دی. ارنست وایي د خاصو عملیاتو د ځواکونو بعد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او سیمه ییزو ځواکونو ترمنځ په همغږۍ کې همکاري کوي. جمهور رئیس د اسلامي دولت یادایش ډلې ته د ماتې ورکولو او بالاخره د هغوی د له منځه وړلو لپاره یوه څو اړخیزه تګلاره جوړه کړې ده. سوریې ته د عسکرو لیږل د دې تګلارې یو مهمه برخه ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس همدارنګه وویل چې دغه امریکایي عسکر سوریې ته د جګړې لپاره نه استول کیږي، بلکې هغوی باید د اسلامي دولت یادایش سره په جګړې کې سیمه ییز ځواکونه روزي او صلاح مشورې به ورته ورکوي. امریکایي چارواکي وایي خای چې د عسکر به پرتلونکو څوونی کې سوریه ته ولګل شي او ډیر امکان شته چې هلته به د دوه مشتونه د زیات مودې لپاره پاتې شي. په همدې حال کې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي کچیر ته په سوریه کې وضعیت بدل شي خای چې د امریکایي عسکرو په شمیر کې به هم بدلون راشي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنشت وایي امریکایي عسکر د دین وړاندې هم په سوریه کې موجود ول او هغه چاپې ته اشاره وکړه چې یو کل وړاندې د سیمه ییزو ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت یادایش په یو مرکز کړی و. چارواکي وایي د خاص عملیاتو د دغه ځواکونو په ورتک سره به خای چې دا شنچاپې نور هم زیات شي. د څو ونې را په دې خوا د امریکا حکومت په دې غور کوي چې په سوریه کې د یاغیانو د روزنې او په وسلو سمبالونې ناکامه چارې څنګه د سر ورغوي. د امریکا د لوی درستانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د همدې مسلې د معلومولو لپاره تیره ونې د عراق پایتخت بغداد ته تللی و او د امنیتي چارواکو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره یې سلا مشورې کړې وې. کچا هم چې د امریکا دغه د 500 پښخوا کې د خاصو عملیاتو ځواکونه به د سوری په جګړه کې کوم د پام وړ بدلون رانه ولی، خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي د عراق د امنیتي ځواکونو سره د امریکایي عسکرو ګډ کار کولو ښه نتیجه درلوده. په عراق کې د امنیتي ځواکونو سره د امریکایي عسکرو او د خاصو عملیاتو ځواکونو ګډ کار کول چې دنده یې یوازې صلاح مشورې ورکول او روزل و، د اسلامي دولت په خلاف جګړه کې د عراق د امنیتي ځواکونو د مورال په لوړولو او د هغوی په کامیابی کې ګټور نقش درلود. امریکایي چارواکي وایي د خاصو عملیاتو د ځواکونو چې د سوریې شمال تزي په پوځي اډو کې بعد د سوریې یاغیان روزي او همکاري بور سره کوي. د ځواکونو بعد د جګړې لمړنۍ کرخوتنې زی او نه به هم په هوایي بریدونو کې برخه اخلي. امریکایي چارواکي وایي د هغوی کار د عملیاتو همغږي، پلان جوړونه او لوجستیکی کارونه دي.
د خبرونو په دې برخه کې یو ځل بیا پام وکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت د چین پولیس والی کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو پر ضد سیمه ییز خلک راپورته شوي دي او پاڅون یې کړی دی. د چین ولسوال حاجي غالب امریکا ته غاښنه رادیو ته په مرکې کې وویل چې شاوخوا 600 سیمه ییزو خلکو د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په جګړې کې برخه اخیستې ده. په بغداد کې د امریکا د پوځ په پخوانی اډې باندې راکټي برید شوی دی. د ایران د اپوزیسیون د یوې طبي سوي ډلې شل تنه پکې وژل شوي دي. د کسانو هلته پناه وړې وه. په دې برید کې څو تنه عراقي ځواکونه هم وژل شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه برید غندلی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څار د ډلې د ریپورت له مخې پرون د جمعې پورې څلبیش کساغه مال وژل سول چې د سوریه حکومتي ځواکونو د حکومت مخالفینو پر سیمو باندې د میزایل توغندي وروویشتل. د څار دغه ډله وایي چې په برید کې لږ تر لږه سل کسه ټپیان سوي هم دي. برید د دمشق په شمال ختیځ کې د دوما په سیمه کې سوی دی. یو فلسطینی سړی پرون د جمعې په ورځ د بیت المقدس په ښار کې د اورګاډي د سټیشن د باندې یو امریکایي په چاقو وهي او ټپي کوي. امنیتي ځواکونو برید کوونکي په سیمه کې وویشتي او بې وژي. پولیس وایي چې په نښته کې یو اسرایلي کس هم ټپي سوی دی. د جمعې په ورځ وختي دوه فلسطینیان وروسته له هغه نه وویشتل سول چې په لویدیځه غاړه کې د اسرایلو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې باندې برید وکړي. د اسرایلو د پولیسو یو بیان ویلی دی چې یو برید کوونکي وژل سوی دی او بل یې ټپي سوی دی. امریکا د ځانګړو ځواکونو یو کوچنی ډله به د سوریې شمال ته ولېږل سي چې د سوریې د اپوزیسیون د ډلې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په روانې جګړې کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه سوریې ته ځي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ د 500 ځانګړو امریکایي ځواکونو د لېږلو پرېکړه منظور کړله. د جرمني د باندنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینر د اروپایي اتحاد پر نورو غړو باندې غږ کوي چې د کډوالو په برخه کې دې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د سرحداتو د ساتنې یو ګډ سازمان دې رامنځته کړي چې په لړ کې د کډوالو بوج په ګډه واخیستل سي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دغه هیواد د سنا د مجلس لخوا د دوو کالو دپاره د بودیجې د تصویبولو ستاینه کړې ده. هغه ویلی دی چې کانګرس د امریکا د پرمختګ په لار کې د خنډ اچولو پر ځای مرسته کولای سي. او د چین د سمندري ځواکونو قومندان خپل امریکایي انډول ته وویل چې که امریکا دغه په قول خپل پاراونکي عمل ونه دري نو د چین په جنوبي سمندرګي کې یو کوچنی حادثه کیدای سي چې د جګړې سبب سي. د چین د سمندري قواو د بیانیې له قوله د چین د سمندري ځواکونو قومندان اډمیرل وو شنګلی دا خبره د امریکا د سمندري عملیاتو د مشر اډمیرل جان ریچردسن ته د پنځم په ورځ د ویډیو کانفرنس پر مهال وکړه.
د موسم احوال نن د شنبه په ورځ د کابل او د افغانستان د څونو غرونو لپاره د موسم حالت د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 20.14 درجه، په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 40 او 10 درجه، په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 13 او 16 درجه، په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 25 او 21 درجه اټکل شوی دی. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه نن 13 او 23 درجه اټکل شوی دی. په چاریکارو کې د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه ایو درجه 3 درجه اټکل شوی دا. په قلات کې تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه ایو درجه اټکل شوی دا. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه ایو لس درجه اټکل شوی دا. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه منفی 2 اټکل شوی دا. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه لس درجه اټکل شوی دا. په غزنی کې نن د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه ایو درجه اټکل شوی دا. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 16 درجه، او په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوی دا. ډیرو محترم اوریدونکو، زموږ د همان انصاف پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت نن ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.